یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د غرمی دولس بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وګیاست په روانه خبری خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا هیڅ یو مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. خو لومړی لنډ خبرونه چې کرام الله اکرام یې وړاندې کوي.
دا هم د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. سعودي له حرمینو پرته د دې هیواد په ټولو جمعتونو کې په لمونځ کوونکو بندیز لګولی او د پکتیا ولایت چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي، د مچلغو بند د رغونې چارې به ژر بشپړ شي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د وویل چې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 22 ته رسیږي چې ډېری په هرات ولایت کې دي. ښاغلي د دې وزارت ویان وحیدالله معیار دغه شان خبرداری ورکړ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له رسمي لابراتوارونو سربېره هیڅوک د کورونا وایرس د معاینې حق نه لري یا اونی هم ورتیا لدی.
وزارت ساتومه با هیچ کس مجوز نمیده چون حق
دالن دی. وای دامی روغتیا وزارت هیچ چاته د کرونا وایرس د معاینې حق نه دی ورکړی، ځکه دامی روغتیا وزارت دا حق نه لري. هر کله چې موږ خپل یو بل لابراتوار پرانیزو چې د کرونا وایرس د معاینات وکړي، د روغتیا نړیوال سازمان سند ته اړتیا لري. د افغانستان عامې روغتیا وزارت همدا ډول ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به له کابل سربېره په مزار او هرات حوزوي روغتونونو کې د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق وروسته د کورونا وایرس د معایناتو لابراتوارونه خپل فعالیت پیل کړي. په کندهار کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کسانو د درملنې لپاره په دوو روغتونونو کې 140 بسترونه ځانګړي شوي. د دغه ولایت د والي ویان وایي 100 بسترونه د عینومېنې په روغتون کې ځانګړي شوي او 40 نور بسترونه په میرویس روغتون کې. بهیر احمدي په دې اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله پورې د عینومېنې په 350 بستریز روغتون کې 100 بستریز واټ د کورونا وایرس د خبرېدو پر مهال د واقعیاتو د پاره چمتو کو او همدارنګ د آی سی آر سی نړیواله موسسه په مرسته باندې مو په میرویس حوزوي روغتون کې هم شل بستریز عاجل واټ د مکمل تجهیزاتو سره چمتو کړی دی.
دی وایي که څه هم په کندهار کې په کورونا وایرس د چا د اخته کېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو له ایران او پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو د معاینې لپاره تدابیر سنجول شوي. د ښاغلي احمدي په خبره له پاکستانه د راستنېدونکو د څارنې لپاره په سپین بولدک ولسوالۍ کې درې روغتیایي ډلې ګمارل شوي. بله دا چې په ژړي ولسوالۍ کې به له ایران راستنو شویو کډوالو ځانګړی کمپ جوړېږي چې راستنه شوي کډوال به پکې په روغتیایي لحاظ څارل کېږي څو په کورونا وایرس اخته نه وي. په افغانستان کې په دې وایرس اخته کسانو رسمي شمېر 22 ته رسېدلی دی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي، د مچلغو بند د رغونې چارې به ژر بشپړ شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په 1906 نوي لمریز کال کې ویلي وو چې دغه بند رغونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي، خو د پکتیا د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل په احمد آباد ولسوالۍ کې د دغه بند رغونې د چارو بشپړېدو لږ تر لږه 2 نور کلونه وخت غواړي. عبدالله حسرت دغه بند رغونې په وړاندې لوی خنډ امنیتي ستونزې وبللې.
زه فکر کوم چې بیا به یو څه چټک پر مخ ولاړ سي، البته که دلته امنیتي ننګونې ورته مخالفین جوړ نه کړي، ځکه د اوبو د مدیریت برخه کې چې کومې پروژې پلې کېږي او هغه اوبه بالخصوص چې بیا کوزیږي، زموږ پرسپشن دا ده چې هغه ته حتمي امنیتي مسایل پیدا کېږي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د مچلغو بند له جوړېدو سره به د پکتیا تر 3200 هکتار زیات ځمکه خړوب او 800 کیلو واټه برېښنا به تولید شي. تر اوسه دغه بند سروې ډیزاین او رغونې تړونونه له بیلابیلو شرکتونو سره لاسلیک شوي، خو دغه بند لا هم ګټې اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د دغه وزارت په حواله افغانستان 50 میلیارد متر مکعب سطحي اوبه لري چې یوازې په افغانستان کې له 22 میلیارد متر مکعب څخه استفاده کیږي او پاتې نورې اوبه ګاونډي هیوادونو ته بهیږي. ازادي راډیو خبرونو ته دوام ورکوه. دا همسو بهرني خبرونه. د سعودي عربستان حکومت له حرمینو شریفینو پراته د دې هیواد په ټولو جمعهتونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه پر لمونځ کولو او راټولیدنې بندیز لګولی دی. د سعودي دولتي اژانس واس خبر ورکړی چې دغه پریکړه د سعودي عربستان د علماو شورا لخوا په یوه بیړنۍ ناسته کې شوې. سرچینې زیاته کړې دغه پریکړه وروسته له هغې شوې چې په سعودي کې پر کورونا د اخته ناروغانو شمیر مخ پر زیاتېدو شو. د علماو شورا په پریکړه کې راغلي چې خلک دې د ورځې 15 وخته او د جمعې لمونځونه په خپلو کورونو کې ادا کړي، خو په پریکړه کې راغلي چې په جمعتونو کې یوازې اذان کېږي خو لمونځ نه کېږي. بلخوا د سعودي عربستان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې تر اوسه د کورونا 120 پیښې ثبت شوي خو تر اوسه څوک مړه شوي نه دي. د کورونا ناروغي چې درې میاشتې مخکې په چین کې خپره شوه تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 190,000 کسان پرې اخته شوي او تر اوسه به ډېر کسان مړه شوي دي. بلخوا په داسې حال کې چې د نړۍ په کچه په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر تقریبا 20,000 ته ورسېد، دغه وایرس د پراخېدو ګډوډۍ سبب شوې ده. حکومتونه هڅه کوي چې د دې نوې ناروغۍ خپرېدل ورو کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هغو کسانو ته چې د 1.5 ورځنی بندیز پر مهال اروپایي ټولنې ته د داخلېدو اجازه لري ډېره لږه استثنا ورکول کېږي. ناروې، سویس، ایسلند او برتانیا هم اروپایي ټولنې ته د خلکو د داخلېدو له بندي سره موافقه کړې. کورونا وایرس یا کووېډ-19 چې لومړی په 13 دسمبر میاشت کې په چین کې کشف شو، د نړۍ په کچه نږدې 8,000 کسان مړه کړي. اروپایي ټولنې پرون ناوخته موافقه وکړه چې د دې ټولنې بهرني سرحدونه بعد د 1.5 ورځو لپاره تړلې وي. د امریکا، برتانیا او هالند په ګډون ګڼو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د مرستو د بستو اعلان وکړ، څو د دغه وایرس له کبله د بالقوا اقتصادي رکود اندازه راکمه کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو واوري د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ. زموږ د ویب پاڼه ادرس دی azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې پاورای چې د ثبات او همپالنې ډله وایي له هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړ جاړي لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
صحبت مستقیم نشته د صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته.
لدی به هم خبر شوی چې د امیر روغتیا وزارت ټولو هغو غیر دولتي روغتیاي ادارو ته خبرداري ورکړی چې په خپل سر د کورونا وایرس د کورونا وایرس د تشخیص معاینه کوي.
هیڅ مرجع حق صلاحیت تشخیص ویروس کرونا را نداره.
د خبرونه په اوږدو کې مو لدی هم خبرو چې د نورو ولایتونو سربیره د کونړ اوسیدونکو هم د خوراکي توکو د نرخونو له پورته کېدو په تنګ شوي دي او د خبرونه په دوی منیمای کې د زهرو کاروان خبرو ملتیا مو کړی. زه امید زهیر ملیم. زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12.9 او په یو شمېر لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 صفه پران غږ اوریدل شي. د خبرونه لومړی موضوع دا چې د صوبات او همپل نه ډله وایي له هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړ جاړي لپاره د امریکا هڅې روانې دي. د ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي رادیو ته ویلي دي که څه هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم وروسته یو بل سره نه دي لیدلي، خو خلیلزاد د لوري هڅې په دې دي چې یو دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي، خو تر دې دمه ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه باندې رسمن څه نه دي ویلي. فیروز عزیزي نور جزئیات لري.
مننه. سلامونه تاسو ته د ډیرو ټول قلمونو اوریدونکو ته. د ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د لوړی مراسمو نه نږدې ورځ لس ورځې اوري، خو لا هم د امریکا له لوري د دوړ لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد مانوي د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دوړو لور ترمنځ منځګړیتوب وکا. دا وایي که څه هم د لوړې مراسمو وروسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي سوي، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه سوي، خو په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او یاتر هم نه ده وړاندې سوي. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر دی او نن او سبا بیرته راستون سي او په دغو خبرو ته بیا هم دوام ورکړي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي و چې دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او لا هم روان دی. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وای عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو اعلان شوې پایلې لغوه اعلان کړي.
طرف جناب دکتر صاحب عبدالله مصممن که اونا قناعت ندارند نتایج انتخابات تا در میانی ها فشارهای وارد میکنه که اینا به همدیگر نزدیک بشن، اما میخیل دارم تا یک تحول جدی صورت نگیره. مثلا به طور مثال حکومت صدارتی نسازن تا دکتر عبدالله را به یک پست تقریبا قوی تر قرار نگیره تا طرفدارا و حامی از او هم قناعت نکنن.
د یادونه وړ ده چې د ساق کال د ولسمشرۍ انتخاباتو د میزان د شپږمې ټاکنې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري ټاکونکی یا ګټونکی ګټونکی محمد اشرف غنی اعلان شو. تر هغه وروسته کله چې دا نتایج اعلان شول د بل انتخاباتي سیال، البته د اشرف غنی بل انتخاباتي سیال له لوري عبدالله عبدالله له لوري نه دا پایلې ونه منل شوې او اعلان یې وکړ چې دوی به یو ټول شموله حکومت جوړوي او لا هم دغه لانجې روانې دي.
درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې لا هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د امریکا په منځګړتوب د روغې جوړې هڅې روانې دي. او اوس هم په افغانستان کې د کورونا وایرس موضوع ته ورګرځو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت له روغتیایي مرکزونو پرته د کورونا وایرس وړیا چې د کورونا وایرس وړیا ازموینه کوي، بل هیڅ سوه مرجع د دې کار وړتیا، حق او جواز نه لري. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار نن د چهارشنبې پورس په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ټول هیواد په کچه په سلیر ویسو ساتونو کې د کورونا وایرس هیڅ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. خغلی معیار دا هم ویلي چې د هیواد مرکزی لابراتوارونو ته د کورونا وایرس 340 سمپلونه رسیدلي دي چې له ډلې 233 منفي، 22 مثبت او 540 نورې تر پروسس لاندې دي. نوموړي زیاته کړه د پروسس لاندې نښو پایله به سبا له رسنیو سره شریکه شي. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا ډول د ځینو روغتیایي مرکزونو لخوا په خپل سر باندې ادبي اعلانونه خپرول چې ګوند دوی د کورونا وایرس معاینه یا تشخیص کوي غیر قانوني وبلل، ویل چې د عامې روغتیا وزارت لخوا هیڅ یو غیر دولتي روغتیایي بنسټ ته د کورونا وایرس د تشخیص اجازه نه ده ورکړل شوې.
وزارت ساعتنامه به هیچ کس مجوز نمیده، چون حق دادن جواز وزارت ساعتنامه هم نداره. هرگاه ما یک لابراتوار خود ما در یک ولایت دیگه بازگشایی میکنیم که ظرفیت تشخیص ویروس کرونا را داشته باشه، ما به سند WHO ضرورت داریم.
د عامې روغتیا وزارت د ویاند غږ وحید معیار غږو چې ویلي د عامې روغتیا وزارت د دې حق نه لري چې هیڅ یو روغتیایي بنسټ ته چې هغه دولتي نه وي د کورونا وایرس د تشخیص یا ازموینې جواز ورکړي، ځکه دا جواز یوازې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا ډول وویل چې د ځینو روغتیایي مرکزونو لخوا له خلکو نه پیسې اخیستل کیږي چې دا غیر قانوني عمل دی، او یوازې د کورونا وایرس تشخیص او اوسمهال دغه معاینه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا نه ترسره کیږي. هغلی معیار همدا ډول دا هم ویل چې په وروستیو کې، یعنی په راتلونکو ورځو کې، په کابل کې هم ظرفیت د کورونا وایرس د تشخیص دا دوه چنده شي، او ترخوا به د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان له تصدیق وروسته په ځینو ولایتونو کې، البته چې د هرات او مزار شریف او زوی روغتونونه یو خودل، هلته به هم د کورونا وایرس د تشخیص مرکزونه یا لابراتوارونه چې دا نستل شي، او ډیر به دا زمينه برابره کې هر عقل چې لدین ورسته دا کوم سمپل چي دی یا معاینه چي دا د کوم شخص نه خپل کې هغه ژر تشخیص شي او په لږ وخت کې به تا نتیجه معلوم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اقتصادي خبرونه خان محمد سن چمتو کړی دي.
په په پام کې ده چې نن د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې یو شمېر غړي په کابل کې د خلکو د اړتیا وړ لومړني مواد له مارکیټ نه په ټیټه بیه خلکو ته وړاندې کړي. د دغې خونې ویان جان آقا نوي د ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام د بیو د کمولو او د اړتیا وړ موادو ته د خلکو د لاسرسي په هدف په پام کې نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې خلکو د کرونا وایرس د خپرېدو او یاده چې په کورونو کې به قرنطین او خوراکي موادو ته به یې لاسرسی لږ شي مارکیټونو ته مخه کړه او دغه ګڼه ګوڼه لامل شوه چې د اوړو یوه 50 کیلویي بورۍ په 2300 افغانۍ وپلورل شي. خو نن د دغو موادو بیې عادي حالت ته راګرځېدلې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ خلکو ته ډاډ ورکړ چې وضعیت تر څارنې لاندې دی او د خوراکي موادو د بازار د ثابت ساتلو لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کېږي. او په پکتیا ولایت کې 15 صنعتي فابریکې غیر فعالې شوې دي. د دغه ولایت د صنایعو او کانونو د خونې رئیس فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل دغه فابریکې د مناسب ځای او د برېښنا د نشتوالي او لوړو کرایو له امله له فعالیته لوېدلې دي. د موبایل یو شمیر نور فابریکې هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. په پکتیا ولایت کې مخکې له دې اتیا تولیدي فابریکې فعالې وې. د دغه ولایت د صنایعو او کانونو د خونې په حواله یادو فابریکو ډېرې د بیلابیلو ستونزو له امله غیر فعالې شوې دي. خاغلی جلالزه وای حکومت دیار لسکال مخکې په دغه ولایت کې د یو صنعتي پارک د جوړولو ژمنه کړې وه خو تر اوسه هم عملي کارونه پیل شوي نه دي. خو د پکتیا والی شمیم کټوازه د صنعتکارانو او د فابریکو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکوي او وایي د دغه ولایت د صنعتي پارک د ګرچاپیره دیوالونو د جوړولو کار پیل شوی او د واټونو د سروې چارې روانې دي. راول ازادي راډیو سو اقتصادي خبرونه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري کول شي زموږ په پاره ته ولاړ شي او هلته هم زموږ خبرونه په ژوندې بڼه واوري. زموږ ادرس ته ازادي راډیو ټکه اورګ. په نړۍ کې په کورونا وایروس یا کووید-19 دغه کسانو شمیر نږدې 200,000 کسانو ته ورسید. په دې ډول په دې وایروس د مړینو شمیر هم زیات شوی او نږدې 1,900 کسانو ته رسیدلی دی. ډیری کسان په دې وایروس په ایټالیا او ایران کې مړه شوي دي. ایران چارواکو خبرداری ورکړی چې که خلک وایروس بابیز وګړي د مړو شمیر به میلیونونو کسانو ته ورسیږي. سلیم احمد صالح پرې راپورټ لري.
په نړۍ کې خلک لیوی پراخې روغتیایي ستونزې سره لاس او ګریوان دي چې د اروپا په پرمختللو هیوادونو کې هم وضعیت کړکېچن کړی دی. د اروپا په سطحه په ایټالیا کې ډیر کسان په کورونا وایروس یا کووید-19 مړه شوي چې پرون هم په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو څه باندې 3500 تازه مثبتې پیښې پکې ثبت شوې. په ایټالیا کې په کورونا وایروس د خلکو د مړینې شمېر 2500 ته رسېدلی او په دې وایروس د خلکو د اخته کېدو ټول شمېر پکې 1,500 څخه اوښتی دی. که څه هم په دغه هیواد کې عمومي قرنطین نافذ سو خو د وضعیت د ښه والي کومه نښه نه پکې ښکاري. د اروپا درې نور هیوادونه هسپانیا، فرانسه او جرمني هم په ښه وضعیت کې نه دي. په دغو دریو هیوادونو کې هم په کورونا وایروس شاوخوا 15,000 کسان اخته سوي چې د قرنطین او د محدودیتونو له لګولو سره سره د خلکو د اخته کېدو شمېر پکې په زیاتېدو دی. په ایران کې پرون سه‌شنبه له ملي ټلویزیون څخه ځینې خبرتیاوې خپرې سوې چې په ځینو برخو کې راغلي که خلک کورونا وایروس ته په جدي سترګه ونه ګوري ښایي په دې وایروس د مړو شمېر میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور وویل تر پرون ماپښین په ایران کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1,400 ته ورسید. له بده مرغه دا ټکی هم باید ووایم چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هغو دوستانو له ډلې چې په تیرو ورځو اونیو کې په روغتونونو او د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ځانګړې څارنې په څانګو کې بستر وو 135 نور کسان هم مړه شوي دي. کله وی خو د کورونا وایرس تخپریدو اندیشنې پراخېسیوی ایران شاوخوا 15,000 بندیان له زندانونو خوشی کړی دي. د ایران د قضایا قوی ویان غلام حسین اسماعیلی پرون سیشن به ویل سیاسي بندیان او هغه کسان چې د جنایي جرمونو په تور بندیان وو په موقت ډول خوشی کړی سی ویلي. خو په اروپا کې د کورونا وایرس تخپریدو له زیاتوالي سره جوخت د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د اروپا د برخې رئیس هانس کلوګ پرون سیشن به وویل اروپا اوس د دغه وایروس په عمده مرکز بدله سوې. د شغلې کلوک په وینا په کار د ټول اروپایي هیوادونه له استثنا پرته د کورونا وایرس د ګواښ په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکي زیاته کړه چې نړۍ له یوه بېساري وضعیت سره مخامخ شوي، اوس باید ټول په مشترک ډول له دغه وایرس څخه د خوندیتوب لپاره لاسونه سره ورکړي. کرونا وایرس اول د 2019 د کال په دسمبر میاشت د چین د هوبی ولایت مرکز ووهان ښار کې کشف شو چې بیا نورې نړۍ ته خپور شو. په چین کې دغه وایرس د خپرېدو موارد کم شوي. د څه کم یو 80,000 کسانو له ډلې چې په دې وایرس اخته وو تر 80,000 ډېر کسان روغ شوي دي. چین وایي حاضر دی له هغو هیوادونو سره همکاري او خپلې تجربې شریکې کړي چې د کرونا وایرس د خطر په مرکز بدل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومانو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو چارواکي هم ټینګار کړی و چې د مذاکرو کې لړخونه دي د مذاکرو پر مهال د ماشومانو حقوقو او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو پر مهال د نورو په نسبت ماشومان زیات اغیزمن شوي دي. یونیسف وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ورځې په اوسط ډول 9 ماشومان یا وژل شوي یا هم معلول کړی شوي دي. بیا هم سالم احمد صالح.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې او پخلاینې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون وایي څرنګه چې د جګړې پر مهال ماشومان تر نورو زیانګالي وي، ځکه نو پر روان مذاکرو کې باید د دوی د حقوقو خوندیتوب په لومړیتوبونو کې شامل کړی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمیشنر اویان شکر الله مشکور پرون سه‌شنبه ازادي رادیو ته وویل
ماشومان هغه قشر دی چې متاسفانه په ټولنه کې د جنگونو، ناامنیو، فقر او نورو ناخوالو له امله ډیر زر اغیزمن کیدی شي. زمونږ غوښتنه هم همدا ده چې د ماشومانو د خوندیتوب، د دوی د حمایت او د دوی د ساتنې په موخه دي اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي، تر څو وکولای شو د ماشومانو د بشري حقوقو د وضعیت د بهبود په خاطر مو خپل مسؤلیت ترسره کړی اوسي.
د افغانستان د رواني لانجې د حل او د سولې د مذاکرو پر مهال د افغان ماشومانو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب موضوع لږه مطرح شوې ده. خو د ماشومانو او وسلولو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د سولې په بین الافغاني خبرو کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن ویرجینیا ګامبا تیره دوشنبه په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان شخړه د نړۍ په سطحه د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړۍ ګڼل کیږي. د ماشومانو او وسلولو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا ویلي د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو ممکنه مرحلو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز اقدامات د پایدار سولې او ثبات لپاره ستراتیژیک اهمیت لري چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو ژوند هم ورسره ښه کیدای سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ډیر خطرناک و چې په لومړیو 9 میاشتو کې د ورځې په اوسط ډول 9 ماشومان یا وژل سوي یا معلول کړای سوي دي. ملګرو ملتونو د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو پر مهال خراب امنیتي وضعیت د دې سبب شوی چې د ماشومانو په وړاندې 14,000 واري جدي سرغړونه وسی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د شخړې د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو په وړاندې سوي جدي سرغړونه غندلې وي. ملګرو ملتونو ویلي و چې د 2015 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې نږدې 3500 ماشومان وژل سوي او شاوخوا 9000 نور ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ اوسیدونکي وایي د هیواد نور ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. د دوی په خبره حکومت یې د کنټرول لپاره جدي هڅې نه دي کړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ننګرهار کې هم د کونړ په څیر خلکو د خوراکي توکو د بیرو پورته کېدو سر ټکو، خو مسؤلانو یې بیا ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په بازار کې پورته شوي نرخونه را کنټرول کړي. روحالله انوري دغه موضوع تعقیب کړی او پرې راپور لري.
کونړیان وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د پیدا کېدو او د یو شمېر لارو بندېدو سره په کونړ کې هم هټیوالو د خوراکي موادو نرخونه لوړ کړي. د دوی په خبره په نورو ورځو کې چې د وړو یو بوجۍ په 1,550 افغانۍ وه، اوس یې قیمت له 2,000 افغانۍ اوښتی دی. عبدالحد او ضیاء الرحمن وای
ټول والا دغه وړو پرونه چې په قیامت ته ساتلي دي او څه خرچ کړو څه ساتلي دي نورم او دا به دغه چې دا به په جهنم کې ځکه څوک چې قیامت ته څه ساتي دی به په جهنم کې پراته وي. د ده کنټرول نه شاروا صاحب وکړه نه بل چا وکړه نه قومندانۍ وکړه. دا یو ظلم دی، دې ولس سره زیاتی دی. زمونږ دا ولس غریب وړی او ولس دی، د دې مرض نه به دا ولس نه مړي، خو د ولکې نه د چا بچیان مه راکوئ او د دې ولس سره همکاري وکړئ.
بازار کې نرخونه د وړو 2500 روپو ته ختلي وو، غوړي هم داسې وخت له 500-900 روپو ته ختلي وو. نو دا یو ډېر زیاتی دی د تجارانو لخوا نه د افغان ولس سره. مال ګران شوی هم نه دی، بند شوی هم نه دی، نرخونه جګې ډېر سخت زیاتی دی. سره مونږ باید په داسې مرحلو کې کومک وکړو د خپل وطنوالو سره، یا نرخونه ورته کم کړو یا که ضرورت وي ور واخلو.
دوی وایي چې کله هم افغانستان ته د کومې ترانزیتي لارې بندېدو خبر خپور شي یا هم د روژې او اختر ورځې رانږدې شي، نو فرصت طلبه سوداګر د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه لوړ کړي، چې ډېری وختونه یې حکومت هم د آزاد بازار په نوم پوښتنه نه کوي. د خاروالۍ مسولین بیا وایي چې د نرخونو کنټرول د پاره یې کمیسون جوړ کړی او د هغو په لسګونو کسانو دوکانونه یې تړلي چې چا خوراکي توکي پټ کړي او یا یې هم په لوړه بیه پلورلی دي. د کونړ خاروال عبیدالله ساپی ازادي راډیو ته وویل
دا چې پرون راځي ته د اسد آباد په ښار کې اجناس وبیې لوړې شوې او خلکو کوشش کوو چې احتکار وکړي. د دې د مخنیوي لپاره موږ بازار ته لاړو، ښار ته لاړو، کمیسون سره وو. د کمیسون په شمول باندې موږ تقریبا 16 دوکانونه محرلا کړو، د هغوی هغه نغدي جریمه هم کړو.
خلک وایي له کومې ورځې چې له ایران څخه د افغان کډوالو په راستنېدونکو جوپو کې د کورونا انتقال شوي وایرس مثبتې پیښې موندل شوي، دلته خلکو کې ویره خپره کړې. دې سره سم یو شمېر ګاونډیانو هم افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، نو ځینو سوداګرو او دوکاندارانو له موقع په ګټه د خوراکي موادو نرخونه لوړ کړل، چې دا کار له اسلامي اصولو او اساسي قانون سرغړونه ده. نو حکومت ته پکار دی چې محتکرینو او په لوړو بیو د موادو پلورونکو ته قانوني سزا ورکړي.
د جې کابل ورسپار کابل کې چاپ ورسپارونن کوم موضوعات خبرې کړې دي. غورچارنی خان محمد سیند راوړي.
ویسا ورسپانې د مشرانو جرګې په حواله لیکلي چې سیاسي اختلافات باید د سولې د خبرو خنډ نشي. ورسپانې زیاته کړې چې سیاسي اختلافونو او انتخاباتي کړکیچونو نه یوازې دا چې خلک یې اندېښمن کړي، بلکې د سولې د خبرو بهیر هم ودرولی دی. ورسپانه ادعا کوي چې دغه اختلافونه په قصدي توګه غځول کېږي. د ورسپانه د لیکنې له مخې د محمد اشرف غنی خوا فکر کوي چې عبدالله قانوني اعتبار نه لري او دوی به په تدریجي توګه د وضعیت پر کنټرول بریالي شي. ویسا ورسپانه په پای کې لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ اختلاف باید حل شي او ورسره د یو جامع پلاوي لخوا چې ټولو ته د منلو وړ وي بین الافغاني خبرې پیل شي. دنیا ورسپانې په خپل سرمقاله کې په غټ عنوان لیکلی چې په 2019 میلادي کال کې سوله او انتخابات دوه مهم اصل وو، خو د سرمقاله لیکونکو په خبره دغه دواړه ملي بهیرونه لګواخ او شول، خو نتایج یې ټولو ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او د سولې پر خبرو اترو یې هم ناوړه اغېز وکړ. ورسپانې دا هم لیکلي چې د دوو ولسمشرانو لخوا د لوړې دوه مراسم په افغانستان کې د سیاسي بې سوادۍ په لور لومړی ګام دی. ورسپانې په پای کې وړاندیز کړی چې اوس باید دواړه لورې یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه پلې او په هیواد کې دایمي سوله ټینګه شي. انیس دولتی ورسپانه بیا په خپل سرمقاله کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې را روان پسرلی به خلکو ته چې د سولې تږې دي، د سولې او ثبات یو ښه پیغام ولري. د ورسپانه په باور په پام کې ده چې د حکومت لخوا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دغه خبرې پیل کړي چې په نتیجه کې به افغانان په را روان پسرلی کې د جګړې پای ونمانځي. او 8 صبح ورسپانې په خپله سرمقاله کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د خبریالانو ستونزو ته اشاره کړي. لیکلي دي چې پرون د خبریالانو ملي ورځ وه. همداشان ورسپانې لیکلي چې په تیرو 100 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د خبریالانو د تلفاتو د کموالي خبر خپرېږي. دغه ورسپانه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خبریالانو عمده ستونزه اطلاعاتو ته نه لاسرسی ده. ورسپانه زیاتوی په ورستیو کلونو کې له خبریالانو سره د ځینو بنسټونو همکاري کمه شوې ده او ځینې دولتي بنسټونه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د مراعاتولو په برخه کې ځانونه مکلف نه ګڼي.
د کابل چاپ د نن ورځ چاپ شوی ورسپانو مهم ټکی مو اوریدل. د غرمې نږدې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. اکرام الله اکرام سټوډیو کې دی او زل بیا هم د مهم خبرونو سر ټکی راوړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده شوې. د دې وزارت ویان وحید الله مایار نن د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې دغه شان خبرداری ورکړی چې د افغانستان امیر روغتیا وزارت له رسمي لابراتوارونو سربېره هیڅ څوک د کورونا وایرس د معاینې حق نه لري او نه هم څوک وړتیا لري. د پکتیا والا چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي د مچلغو بند رغونې چارې به ژر بشپړې شي. د سعودي عربستان حکومت له حرمین شریفین پرته د دې هیواد په ټولو جماعتونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه پر لمونځ کولو او راټولېدنې بندیز لګولی دی. په داسې حال کې چې د نړۍ په کچه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تقریبا 20,000 ته ورسید، دغه وایرس د پراخې ګډوډۍ سبب شوی. حکومتونه هڅه کوي چې د دې نوې ناروغي خپرېدل ورو کړي. او یو ایرانی وګړی د امریکا له جورجیا ایالت څخه د مجرمانو د تبادلې د طرزالعمل له مخې تگزاس ایالت ته راوستل شو.
د خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې وایوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نووري دونکو زمر سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی ماتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزه اداره وایي د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 500 میلیونه اوښتې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
دا هرات پولیسو د زرګونه کیلوګرامه بانګو د قاچاقو مخاوني ولا. دا هرات ولایت د امنی قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د هود د میاشتې په شلمه نیټه 15,355 کیلوګرامه بانګې نیولې چې له هلمند ولایت څخه په یو موټر کې هرات ته قاچاق کیدلې. د بانګو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې دوه پولیس د څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د نیمروز ولایت امنی قمندان علاداد فدایي ازادي رړې تو ویل د دوو پولیسو غوښتل چې 329 کیلوګرامه تریاک په کورولا موټر کې له بکوا ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. له دوی سره د پولیسو کارتونه او 2 میله وسلې هم نیول شوې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تیر وو ورځو کې د نشي موادو د قاچاق کوونکو پر ضد څه د پاسه شپېته عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ویل د عملیات له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په 16 ولایتونو کې کړي دي.
په دې عملیاتو کې څه د پاسه شپېته ټنه نشي مواد نیول شوي او د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. په نیول شوي نشي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، خیخه، الکولي مشروبات او نشي ګولې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې له دې تورانو کسانو سره وسلې هم نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار د والی ویاند اتولا خوګیانی ازادي رړیتو ویل د ننګرهار پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې په مهمندره، خوګیانو او د جلال آباد ښار په درې مناحیه کې 1.1 کیلوګرامه هیروئین، خیخه، تریاک او چرس ونیول او په تورې 9 کسان هم نیول شوي دي. ښاغلی خوګیانی زیاته وی چې د ننګرهار پولیسو په تیرو درې اونۍ کې 100 کیلوګرامه نشي مواد او د دې موادو د قاچاقو په تورې 38 کسان هم نیولې دي. او د نړۍ روسي بي خدادا چې د کابل پولیسو په دوو بیلا بیلو پیښو کې کابل ښار ته د نشي موادو او نشي ګولیو د قاچاقو مخنیولې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ویل په لومړی پیخه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل 12 کیلوګرامه چارس د افغانستان له شمال څخه کابل ته قشقري چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. او په دوهمه پیخه کې پولیسو 11 کیلوګرامه چارس او وزره نشي ګولې هغه مهال ونیول چې دوه تنو د کابل خار په اتمه او شپږمه نه کې پر متدینو باندې خرڅولې.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 500 میلیونه اوښتی دي.
دا اټکل مخې په نړۍ کې د محتاجینو شمېر له 30 میلیونه څخه 350 میلیونه ته لوړ شوی دی.
دا چې د روړو زده کړو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه د روړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی سره مرکه لرو.
په کومو کې د نشي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات او هغه وخت هم تعقیبی شي.
د پوهان په نوم یو معتاد وایي چې د معلولیت د مرستې اوتلک افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې
کور ته چلا شم اړکې ورور مې چاقوره په سوو باشي زه بس ژړا راشي زه تیږو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، تک ژړا وشته دی.
اوس پرونه په نړۍ کې د محتاجینو د ډېرېدو په موضوع باندې پیل کوو. د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د محتاجونو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډاویل وایي چې د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمیر تر 500 میلیونه اوښتی دی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکوي چې د نشي ګولیو ډیر استعمال هم اوس په یو ناورین باندې اوښتی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشي موادو سروې او راپورونه چمتو کول یو مهم کار ګڼي. د دې ادارې په باور دا معلومات به له دولتونو سره مرسته وکړي چې له نشي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډاویلی له نشي موادو سره د مبارزې په غونډه کې وویل په نړۍ کې د معتادونو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي، خو تر اوسه پورې د کافي امکاناتو د نشټوالي له امله په نړۍ کې په اوو معتادونو کې یوازې د یو معتاد د علاج امکانات شته.
Through a number of UN security دا اټکل مخې په نړۍ کې د معتادینو شمیر له 30 میلیونو څخه 350 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر خورا ډیر دی او دا وضعیت موږ مجبوروي چې معلومات راټول کړو، تحلیل کړو او بیا یې له دولتونو سره شریک کړو چې له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي. له همدې امله د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره جدي کار کوي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې د نشئی موادو د وضعیت په اړه عمومي راپور چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې یوازې امکانات او وسایل د نشي موادو د ستونزې حل نه دی. باید د نړۍ هیوادونه د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په افغانستان کې د نشي موادو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو استعمال هم مخ پر ډیرېدو دی. اوس اکثره معتادین د هیروینو، ښیښې او نشي ګولیو نشي کوي. د نړیوال روغتیایي سازمان مشر تدروس ګبریوسیس وایي چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په نړۍ کې په یوه جدي صحي ستونزه اوښتې ده. اندا چې اوس ځینې خلک نشي ګولۍ د درد آرامولو لپاره هم خوري.
The increase in the harmful use of psychoactive
د نشي ګولیو استعمال په ولوی سیهی نورین باندې اوختای دی، ځکه په نړۍ کې هر کال د دې ګولیو د استعمال عمل څولک ځوانان مړ کیږي. په ورته وخت کې هغه خلک چې د ډاکټر لخوا توصیه شوی درمل نشي موندلای، د خپل دردونو د آرامولو لپاره نشي ګولۍ خوري. لدی ستونزې سره هیڅ یو هیواد هم یوازې مبارزه نشي کولای. د دې ستونزې د حل لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو ګډې همغږي او همکارۍ ته اړتیا ده.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال په اړه اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان او ملګرو ملتونو د ګډې څېړنې له مخې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له امله د تریاکو استعمال کم شوی دی.
محمد ایا سننه کوچ پنړی کې د محتاجونو د ډیرو دوه په اړه راپور او راو پر راپور کې مو واردل چې پنړی کې د محتاجونو شمیر تر 50 میلیونه اوښتی دی او اوس له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیتونو ترازو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د نور وزارتونو ترڅنګ د لوړو زده کړو وزارت هم ځانګړي مسؤلیتونه لري. دا وزارت مسؤلیت لري چې په تحصیلي نصاب کې به د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه یو مضمون شاملوي. د محتاجونو د درملنې لپاره به متخصص ډاکټران روزي او په پوهنتونونو کې به د نشو مخه هم نیسي. دا چې دا کارونه تر کومه ځایه رسېدلي، کوم کارونه سوي او کوم کارونه پاتې دي، په دې اړه مې د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په تحصیلي نصاب کې مو د نشي موادو په اړه کوم ټکو ته ځای ورکړی دی.
یو مضمون لرو چې هغه پوهنتون شموله مضمون دی، اسلامي ثقافت. په هغه کې د نشه یي توکو د استفادې د هغه د اضرارو دا ټول مسایل هم د دیني اړخ څخه او هم د مدني اړخ څخه ځای پر ځای شوي دي چې ټول محصلینو ته هلته رسېږي. د دې ترڅنګ د روانشناسۍ په پوهنځي کې بیا دا موضوع هغه ډېره په تخصصي ډول سره نصاب کې ځای پر ځای شوې ده او د هغې هاخوا ته موږ د طبي پوهنتون کې د عامې روغتیا په نوم یو پوهنځي لرو، هلته د وقایې په نوم یو بحث دی، طبي وقایه. هغه کې هم دا مسایل ټولو سره ځای پر ځای شوي دي، نه یوازې د دا او نور اضرار هم چې د انسان صحت ته مضر تمامېږي، دا ټول هلته ځای پر ځای شوي دي او دا تدریسېږي.
له نصاب څخه پرته د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
د عامه پوهاوي په برخه کې کنفرانسونه، سیمینارونه، ورکشاپونه او سمپوزیمونه په دې برخه کې په پام کې دي. په ډېرو پوهنتونونو کې مو دایر کړي دي او خدای زموږ جاري پروسه ده چې زموږ کار د ځوانانو سره دي.
په پام کې و چې د نشي موادو په باره کې یو مستقل ډیپارټمنټ جوړ شي چې د محتاجونو درملنه وکړي. دا کار تر کومه ځایه رسېدلی دی؟
دا کار زموږ د همکارانو د طبي پوهنتون څخه دا پیل دی او زموږ د همکارانو تر کتنې لاندې دی، انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دا ایجاد.
د محتاجونو د درملنې د مرکزونو کارکوونکي وایي چې د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د متخصصو ډاکټرانو شمیر د نشت برابر دی. تاسو د دې ستونزې د حل لپاره څه پروګرامونه لرئ؟
جانتان لقایوی تب باس از مشت کلو طبی رشتو کی تدریسیجی او کاملا درسی کدرون در پاره چی حقه پر معتادین و بانی توجه و ندی حقه از مشت در غراتون که نوی رشته چه ده حقه به دخیر سر دستون دیگه که بشت در حوال که
پرسنی که چو وار راپور نخ پاره سوی دی چی محسیلین پر لیو که نشه کوی، ایا تاسی دیگه کار مخه نسی نیوالی او یا متروس پوری چه کری دی؟
ما خپل شخصا او زموږ منصبان په پوهنتونونو کې زموږ د پوهنتونونو محترم رئیسانو د معاونین د پوهنتونونو د پوهنځي رئیسانو استادان موږ حتی زما څخه شروع وخت په وخت خپله د لیلیو څخه لیدنه کړې ده. په دې کې شک نشته چې موږ په لیلیو کې د محصلینو د تعداد د ډېروالي په خاطر مثلا په یو اتاق کې ممکن ډېری کسان ځای پر ځای شي، ولی درس و بحث خوشبختانه وجود نلری. حتی موش پونتونونو که ده مشهی توکو ده مخنوی ده پاره هم دیر جدی هدایات دی او هغه وقتا پونتون تاکیبیش. نو در بحث از موش تر کارلندی موش یو امریات در ورز و کنزارت که ده مسلان چار و کمینیت چوکات که ده مسلان و ده خدمات و ده انسجام و ده تنظیم ده پاره جو کردی چه در امریات در تور پونتونونو که علا شعبه لری. یو لده مهم خالقون سر داغ امیره دادی چه باید در محصدون سره پر حق در دسین ساپر چند پر فرهنگی و کلکوری او پر صحی و اجتماعی و کلونیز مسایل بانی کار و کتسوی و محصل داغ تا فکری لحاظ اماده که چی اغا هم خبلا طولین تا مصبت واقعی سی او هم نور در خبل زان مگری.
زین و محتاجون و مشتویلی چه دوی در پونتونون و پلیلیو که در شپی در خواه بندارون کول او میلی جوره ولی او حل تا پنشو بانی اختصمی دی. تاس پا دیارا چه نظر لری؟
امون دانست پونتونون اوس الحمدلله پا دیر شمسی روان دی. پدې شک نشته چې موږ د اساسي قانون په اساس باندې تحصیل لیسانس تر کچې پورې په دولتي پوهنتونونو کې رایګان دي. زموږ امکانات محدود دي، اما دغه محدود امکانات ورځ تر بلې موږ کوشش کوو چې په ښه شکل سره مدیریت سي، منسجم سي، تنظیم سي او موږ وکولای شو په دې باندې ښه خدمات وکړو ځوانانو ته خپل ماسلینو ته اراح کړو چې تقریبا اوس زموږ په اتلس ولایاتو کې یوازې د لیلی تعمیرونو په پنځه منزله کې کار په روان دی. زموږ د اکثره پوهنتونونه زموږ د اقتصادي کمزورتیا له وجې څخه چې په مجموع مملکت کې روبیا په جامع اختی هغه تجهیزات چې باید درلودلی نه درلودل چې اوس په دې باندې په دې سرعت سره کار روان دی.
ویل کېږي چې د پوهنتونونو ځینې استادان خپله محتاجین دي. تاسو د دغه ډول استادانو مخه ولې نه نیسئ؟
کله چې څوک علمي هدف ته شاملېږي د ده د جسماني روغتیا او رواني روغتیا او سلامتیا یو شرط دی، یو قید دی چې څوک دا سلامتیا ونه لري علمي هدف ته شمولیت نیسي. په عملي ډګر کې زه خپله تجربه په پوهنتون کې درلودل او دلته یې لرم. زه تر اوسه پورې داسې استاد سره نه یم مخامخ شوی چې هغه استاد ځینې موټر دي. الحمدلله زموږ استادان د ډېرو ښو اخلاقو خاوندان دي. هغه بحث هم یوه شایعه ده. زه به خوښ شم که چېرې زما سره دوستان دغه اطلاعات راسره شریک کړي.
سګریټ نه یوازې دا چې خپله نشي ماده ده، بلکې د نورو خطرناکو نشي موادو دپاره هم لاره هواروي. خو موږ چې لیدلی دي په ټولو پوهنتونونو کې سګریټ ډېر ښکاره څکول کېږي. تاسو ولې په پوهنتونونو کې د سګریټو څکول نه منع کوئ؟
تاسې کېدلی شئ کابل پوهنتون کې پوښتنه وکړئ، د تخنیک پوښتنه وکړئ. د سګریټو راوړل خرڅول یې د پوهنتون په کانتینونو کې، د پوهنتون په هغه ځایو کې چې خوراکي توکي خرڅېږي، دا ټوله منع دي. څکولو په باب کې هم دغه برنامه چې ما مخکې ویلی چې عامه پوهاوی د محصلینو سره کار، د ځوانانو سره کار، د دوی دغه فکري استعداد په رشد باندې تمرکز کول، دا مسایلو باندې په ټولو پوهنتونونو کې کار کېږي. او د دې زیان چې نه یوازې چې محصل خو به خپله دا نه کوي، بلکې محصل به کوشش کوي چې په ټولنه کې به نور هم د دې څخه راګرځي.
د جزا په کوټ کې د محتاجونو دپاره ځانګړې جزاګانې ټاکل شوي دي. تاسو د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د هغو محصلینو دپاره څه ډول مجازات لري چې په تحصیلي موسساتو کې د نشي موادو قاچاق کوي او یا نشي کوي؟
موږ یو ځانګړې د نظم و ډسپلین لایحه لرو. هغه نظم و ډسپلین لایحه کې د نشي توکو استعمال، فاده یې، راوړل یې، دا ټول جرم دی. او هلته په ټولو پوهنتونونو کې د نظم و ډسپلین کمیټې شته. کله چې دغسې کومه موضوع ولیدل شي، نو هغه نظم و ډسپلین کمیټه هغه د جزا ټاکي او هغه تعدیبي موارد پر تطبیق کوي. او که چیرې احیانا داسې چې دا حالت ډېر وخیم وي، بیا نو دوی هم د دې هېواد د یو تبې په توګه د هغه جزا د کوټ تابع دي. دوی قضایي ارګانونو ته به معرفي کېږي.
د احتیاط معلومولو معاینات ډېر اسانه او ارزانه دي. ځینې محصلین د مکتب په دوره کې لا معتاد شوي او بیا پوهنتون ته راغلي دي. آیا تاسو نسئ کولی چې دا محصلین بیخي جذب نه کړئ؟
موږ خو د جذب لپاره تاسو معلومیږي چې د کانکور پروسه ده. کانکور د لارې څخه محصلین راځي. موږ تر اوسه پورې شاهد د داسې یو قضیې نه یو چې لیدلی مو چې یو محصل یعنی معتاد شکل باندې موږ ته راغلي. نور د دې د مخنیوي لپاره، د دې د تداوي لپاره موږ دغه راتلونکي دپارټمنټ چې د خیر سره په طبي پوهنتون په چوکاټ کې بهابتدا کې جوړېږي، بیا به د افغانستان نور پوهنتونونو ته هم ادامه پیدا کړي. د دې لارې سره موږ بیا موږ کولای شو چې دغه موارد په بنیادي شکل سره رسیدګي وکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره د ازادي راډیو مرکه اورېده. شاغلی بالاکرزي وویل دی غواړي په طبي پوهنتون کې ځانګړي ډپارټمنټ جوړ کړي چې د محتاجینو د علاج لپاره متخصص ډاکټران وروزي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو آزاد رادیو او رچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي او اوس په دې موتاد له حال خبر شو. د لغمان ولایت اوسیدونکو په هانچ په خوا په ملي اردو کې وظیفه درلوده او په یو چاودنه کې معلول سوی اوس د ششې نه شک وی دی وایي چې د معلولیت د مرستې ټولې پیسې پر نشو باندې لګولې دي. دا چې پوهاند ولی او څنګه موتاد شو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
نن نه مخکې تقریبا 4 کاله مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په اردو کې مې وظیفه کړې دوه دانې ترخیزونه لرم. دغه شیشه د دې لپاره وله چې مالې خوب دی خوب د سړي تښتی نو پیره به م په ارامه کوله. د ما د بدن 4 فرزې نشته چې یو پښه مې نشته یو کیسیخ ده یوه ګوته مې نشته بیا دبي د ما په یو هګۍ مې نشته ده. تقریبا یاده په چې زه معیب شوم 2 لکه روپۍ راکړلې د جای سره یو نمره ځمکې سره مونږ خو عملیان خلک وغه جای مې خرڅ کړه په 1.5 لک روپۍ کالدارو باندې هغه مې وخوړلې. 6 میاشتې بعد 6000 روپۍ راکوي زښته ډېرې پیسې راسره ولې زه پې پوه نه شولم. بس موټر به مې در بس ونیو د 100 لپۍ نشه به مې واخیستله. د 100 لپۍ نشه کوم 500 روپۍ موټر ته ورکوم. پلاستیکي پښه مې د اوس هم دلته ده پرون پې لږ ګرځېدلی یم. دا پښه مې سیخ لري سخت درد کوي. اوس دا 2 ورځې 3 ورځې د هلکان اثر ډېر کومک کوي. بس په شاکۍ مې ګانجي ته مې بیې تشناب ته مې بیې په ګونډو کې نم دغه شیان مشکلات شته ده. نو کور کې چې هر شی خپل آماده راته ایښي ول بچیانو مې بوتللم. پلار خونه ډېر زما ایسي پلار مې خپل همداسې نشه یي سارانی سړی د ګرځي را ګرځي. بس کور کې پیسې نه ورکوي موټر لري. په دې دنیا کې ما ته سخته سزاګانې را کړي حتی د چرۍ میلي را باندې کلوب کړی ده. څوک پلار د باید درجه یې ولرو. اوس هغه د ما د ډار له لاسه کور ته نه راځي. زه د هغه د ډار له لاسه کور ته چې لاړ شم وړکۍ ورور مې چقوره پسې وباشي زه بس ژړا را شي زه تیږ وځم. وایي ولې ته دا رقم عمل کوې او داسې ده وسې ده. مور مې ورته وزر وکوي بس کور کې مې بیا پرېږدي. مجبوره په یو ډیران کې اوسېږي. دا بده خاطره د ما د ژوند د کور خرچه د ټوله به ما خوړله. 1000 روپۍ 2000 روپۍ ماش پیسې به را سره وي کور کې رانه نه اخیستلې. کوم 6 لکه روپۍ وي ټوله مې په نشې واټکړه. بیا د بیدما پې د ما انرژي به یې رانه بوتلله. داسې به یې کولم چې بیخي به په ځان نه ولم. پښه کې مې اوس سیخ د دغه ژینه یو قدم نه شم اخیستلی چا خواله شم. 6 ژبې مې زده ده. ایټالوي مې زده ده. انګلیسي مې زده ده. یوناني مې زده ده. ترکي مې زده ده. روسي مې زده ده. دلته خارجیانو سره هم دوکان درلوده. بیا زه خپل استخبارات ایټالویانو سره ترجماني مې کوله.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم. اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما موتاد کړې؟
په یو دود څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغۍ باندې اخته سوی دی. دا چې دا څه ډول مریضي ده، اسد ولې او څنګه په دې مریضۍ باندې اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست دی کنه؟
میلما خو نیشتیم چه دی خدای دوست دی. خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما او بوله.
سنگه دی میلما او بوله؟
گر اختیار در توایم دیر خوماره. بس یو دوه دوده ایروین را که چه بخدای سر می چیوی.
رازا خدای دی را والا زمو گروریه. رازا که نه تو دوه دوده که زبا بستا پوڑه ای در کم او اخلا
را که کور دی وزان خدای دی مکم او.
مریضی؟
داسې سخت مریض یم چې پوښتنه مه کوه.
له کومه ځای راغلی یې؟
کورنۍ مې په ایران کې ده، خو زه پولیسو په زوره راوشړلم. اوس حیران یم چې چیرې ولاړ شم. له یوې خوا غریبي او له بلې خوا مریضي، خو خدای بیخي لاره رانه ورکه ده.
نو ولې یې راوشړلې؟
دا یوه اوږده کیسه ده، په دې خبرو پسې مه ګرځه، زه ولاړم.
په مخه دې ښه. څه بد ټوخی ده چې موږ په بالا اخته نه کې.
خزی اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
څو ځله مې ورته وویل چې ډوډۍ ته راسه، خو نه راځي. وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، څو ورځې کېږي چې له کوټې څه چندان نه راوځي، تک ژېړ اوښتی دی.
نو رنګ خو یې له غم لړلو نشولو خاطر ژېړ اوښتی دی. اوس دا راته ووایه چې ناجوړي څه ده؟
تبه لري، پزه یې بهېږي، ټوخېږي، ساه یې لنډه لنډه کېږي، پر سر یې هم درد وي.
دا خو ډېره بده شوه.
یعنی دا ناروغي خطرناکه ده؟
ما ته خطرناکه ښکاري.
زه مورته خوښي نه یم، ډېر کمزوری شوی دی.
نو خو وختي به دې راته ویلي وای.
ما چې ویل عادي زکام دی، د پخوا په شان به په کورنۍ دواو جوړ سي.
خیر دی، اوس هم وخت شته، ډاکټر ته به یې بوزو. زه به موټر راولم، ته تر هغه وخته پورې په ده پاک کالي واغونده.
سمه ده، زه به ورسم.
رازه
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
راضی راضی.
سلام علیکم.
سلام علیکم ڈاکٹر. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راضی راضی دل تک نہیں. اجی صاحب سنگ شو معائنات مو کرل؟
ہو میں کرل.
تیرا کماتا؟
ہاں دادے ڈاکٹر صاحب.
بس بس پوشم دا لک د کورونا په ناروغي اخته شوې دی.
څه شي په کورونا اخته شوې دی؟
څه شي په کورونا اخته شوې؟ ډاکټر صاحب دا ته څه وایې؟ کورونا لکه مشو.
ډاکټر صاحب کورونا بیا څه بلا ده؟
دا نخې نخانی ټولې د کورونا دي. سخت تبه لري، د سر درد لري، توخیږي، سای لنډه لنډه کیږي، ستونه خوږیږي، کانګس دی. په معایناتو کې هم کورونا خي.
نو دا مریضي خو زموږ په وطن کې نشته، دا بلا د کومه خوا زموږ کور ته راغله؟
دا به خپل هلک راته ووایي چې دا مریضي څنګه ورته پیدا شوه. خزوانه دا راته ووایي چې ته څنګه مریض شوې.
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې یو عملي سړی پولیسو د ایران څخه راشړلی و. هغه ناروغ و، زما سره یو ځای نشه وکړه. کله چې زه ماښام کور ته راغلم بس ناروغ شوم.
دادی معلومه شو چې دا ناروغي له بل معتاد څخه اخیستې ده. معتادین اکثره وخت یو ځای نشه کوي. که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي، مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي.
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي.
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو؟
اندېښنه مه کوئ، جوړېږي. هلک همدا اوس بستري کوو، خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي. داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي.
سمه ده ډاکټر صاحب، دغسې به وکړو.
د غم نشه دې شي، که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.